په افغانستان کې شپږ بجې شوې. په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. او لکه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو ټینګار وکړ. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي موافقه یې کړې چې د افغانستان په اړه د نوې ډیلي، کابل او واشنگټن ترمنځ خبرې ترسره شي. دغه راز په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه سره هم خبرې کړې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلالزی دا خبرونه وړاندې کوي.
ازادي راډیو اوریدونکو ورځ مو په خیر. او د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط پام وکړئ. د اروپایي کمیسیون چارواکي وایي له افغانستان سره 15 میلیون یورو مرسته کوي. د جوزجان چارواکي وایي په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ درنه نشته روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن اندېښنه څرګنده کړه چې افراطي ډلې د پاکستان د حکومت ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولای شي. په هرات کې چارواکي وایي چې د چشت شریف ولسوالۍ په درې تخت سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوه غونډه د بی پیلوټ الوتکو له لوري هوایي حملې شوې دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د دې غونډې هدف نه دی څرګند، خو داسې ویل کېږي چې په دې بمباری کې هغوی ته درانه تلفات رسیدلي وي.
و این شهاد از سوی اختیارات بدون سرکین آماج حمله قرار گرفت، منجر به پراکنده شدن و متواری شدن امکانی دولت از این شهاد.
د جیلانی فرهاد په وینا د دغه بمباری ورسته په سیمه کې د دوی څیړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بل پلوه په فرا کې چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګه د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله وکړه، نه عسکري ووژل او څلور تر یې زخمیان کړل. د فرا د والي ویان ناصر مهری ویلي چې حمله څلور ساعته وه. د جوزجان چارواکي وای په قوشتېپه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ درنه نښته روانه ده. د چارواکو په وینا د دې نښتې له امله په قوشتېپه کې تر څلور سوه زیاتې کورنۍ بې کوره سوي، او په ځانګړي ډول د قوشتېپې ولسوالۍ د چقمچور د کلي خلکو ته زیات تاوان رسېدلی دی. د جوزجان د امنیه قمندانۍ ویاند حکمت الله امینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته پرون شپه پیل سوې. د ده په وینا دوه څلوېښت وسلوال طالبان او د داعش شپږ وسلوال پکې وژل سبی او ډیر نور زخمیان دي. د امینزاده په وینا د پسیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو په بیساري ډول ترنه جګړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن اندېښنه څرګنده کړه چې افراطي ډلو د پاکستان د حکومت ثبات او امنیت ته ګواښ پېښ کړی. ټیلرسن نن په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل دای وایي تاسو پوهیږئ چې په سیمه کې پاکستان د امریکا لپاره مهم دی. زموږ امنیتي روابط د سیمې په کچه د سولې او امنیت ټینګول لپاره زموږ ګډو پروژو ته مهم دی. ټیلرسن د هند بهرنیو چارو له وزیر مننه وکړه چې هیواد یې په سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا څنګ ته درېدلی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم نن وویل چې د افغانستان پر وضعیت یې د نوې ډیلي، کابل او واشنگټن ترمنځ پر درې اړخیزو خبرو موافقه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن وویل پر ایران د امریکا بندیزونه د ایران ولس او د نورو هیوادونو مشروع تجارتي پروژې نه، بلکې د ایران د رژیم د بې ثباتۍ خورولو فعالیتونه په نقشه کوي. ټیلرسن نن په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا بندیزونه د ایران د رژیم د ناوړو فعالیتونو د مخنیوي لپاره دي. هغه د ایران د بلستیک میزایلو پروګرام ته اشاره وکړه. پر ایران یې تور پورې کړ چې تروریستي سازمانونو ته وسلې ورکوي او د یمن او سوریې په بحران کې لاس لري. د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر هیلمن دی چې مسکو ته سفر به د جرمنی او روسیې د روابطو له شکېدو سره مرسته وکړي. شتاین مایر نن د پخواني شوروي اتحاد له وروستي ولسمشر میخایل ګورباچیف او د میموریال په نوم د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې له چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل چې د روسیې او جرمنی روابط له سختیو سره مخامخ دي او د شکولو لپاره هڅې خپل مسؤلیت ګڼي. هغه نن وروسته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګورم. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف نن ترکیه ته ولاړ. دا په وروستیو دوو لسیزو کې اول وار دی چې د ازبکستان یو ولسمشر ترکیه ته په رسمي سفر ځي. میرزیایوف د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وربللی وو او نن انقره ته ورسید. د رپورټونو پر اساس په ترکیه کې نن د یولسو بشري فعالانو محاکمه پیل سوه. هغوی په تروریستي فعالیتونو تورن شوي دي. د تورنو کسانو محاکمه په استانبول کې پیل شوې او پر هر یوه د 15 کلونو زندان حکم کېدلی شي. په تورنو کسانو کې په ترکیه کې دافع د نړیوال سازمان مشر عادل اسیر او یو بل لوړ رتبه چارواکی د جرمني وګړي او د سویډن یو شمېر اتباع شامل دي. پر نیول شوو کسانو تور دی چې په ټولنه کې د ګډوډیو جوړولو هڅې کولې. هغوی د وسلوالو تروریستانو په داسې سازمان کې چې په ترکیه کې بندیز ورباندې لګېدلی په غړیتوب او ملاتړ تورن دي. او د روسیې په سوچي ښار کې یوې محکمې نن پر دوو بشري فعالانو چې د پوتین د سیاسي مخالف الکسی نوالني د انتخاباتي کمپاین ملاتړې کاوه د زندان حکم وکړ. محکمې وویل چې کونستانتین ګودیموف او الیسا خریستوسینکو په داسې لاریونونو کې چې اجازه نه ورته اخیستل سوې د ګډون له امله 8 ورځې او 12 ورځې باید زنداني شي. الکسی نوالني د روسیې د ولسمشر سیاسي مخالف دی. د جمهوریت ریاست پر روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین پیل کړی. په روسیه کې به د راتلونکي 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات وي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د ریاست مهم خبرونه واورول. ولانه په خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو ټینګار وکړ. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي موافقه یې کړې چې د افغانستان په اړه د نوې ډیلی، کابل او واشنگټن ترمنځ خبرې ترسره شي.
हमने शीघ्र ही भारत अमेरिका अफगानिस्तान त्रिपक्षीय बैठक के आयोजन पर भी अपनी सहमति दे दी.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی.
افغانستان، هند او د امریکای متحده ایالات واحد موضع لري. دا ډېره طبیعي خبره ده چې د درې هیوادونو باید سره نږدې همکاري او خبرې اترې ولري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز اوري چې عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر واکمنۍ لاندې د وروستۍ سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیاتو ته تیاری نیسي. ازادي رادیو اوریده. امریکا ری بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن نن د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره د نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د هند رول په پراخېدو خبرې وکړې. نوموړي له میرمن سواراج سره په ګډه خبري غونډه کې د پاکستانی چار له پاکستانی چارواکو سره د خپل وروستي ولیدنو کتنو او خبرو جزئیات هم په ډاګه کړي دي. په دې اړه نور حالې ده اجمل ان پرپور کوي.
په جګړه ځپلې افغانستان کې د هندستان رول او پسیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د چهارشنبه په ورځ د امریکا او هندستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په خبرو اترو کې مهمه مسلې وي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج ویل هندستان موافقه کړې چې له کابل او واشنگټن سره د افغانستان په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې کابل او اسلام آباد ته له سفر وروسته نوې ډیلی ته رسیدلې نن یې په نوې ډیلی کې وویل پاکستانی چارواکو ته د ټرمپ د ادارې هغه توقعات رسولي چې ترې غواړي پر خپل خاورې د غنې تروریستي ډلې له منځه یوسي. ریکس ټیلرسن د هندستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل خغلی ټیلرسن وایي پرون په اسلام آباد کې د پاکستانی مشرانو سره خبرو اترو کې ډیر په پرانیستي او روښانه توګه د هغه شریکو اندېښنو په اړه بحث وکړ چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نور سیمه ییز متحدان او شریکان هندوستان او همدارنګه افغانستان لري او هغه دا چې زیات تروریستي سازمانونه شته چې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري د کومه ځای چې هغوی د نورو هیوادونو پر ضد عملیات او بریدونه کوي. ریکس ټیلرسن وویل موږ پاکستان ته ځانګړي توقعات چې د دې هیواد د حکومت او مشرانو څخه یې لرو سپارلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا پاکستانی چارواکي باید د دې تروریستي ډلو په وړاندې او د دې ډلو د مشرانو په وړاندې اقدامات وکړي. کابل او واشنگټن پر اسلام آباد تور لګوي چې د حقانی د شبکې په څیر هغو تروریستي او وسلوالو ډلو ته خوندي پناه ځایونه برابر کړي چې په افغانستان کې پر حکومتي او د نړیوالو ځواکونو پر اهدافو خونړي بریدونه کوي. که څه هم پاکستان دا تورونه تل رد کړي خو ټیلرسن پرون په اسلام آباد کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د دې هیواد د پوځ او استخباراتو د مشرانو په ګډون نورو چارواکو ته ویلي امریکا په یو داسې میکانیزم کار کول غواړي چې د همکارۍ او معلوماتو پر شریکولو ولاړ وي. نه یوازې د معلوماتو شریکول بلکې د ټیلرسن په وینا له داسې اقداماتو سره باید یو ځای وي چې په نتیجه کې پاکستان کې میشتي تروریستي ډلې نور دا وړتیا ونه لري چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. ریکس ټیلرسن وایي د پاکستان مشرتابه ته دا هم ویلي چې دوی خپله د پاکستان د ثبات او امنیت په اړه اندېښمن دي، ځکه د نوموړي په وینا تروریستي سازمانونه په پاکستان کې دننه پیاوړي شوي او شمېر زیات شوی چې دا د پاکستان خپل ثبات او امنیت ته هم ګواښ پېښولی شي.
و امریکا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نوې دلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل، دواړو لورو خبرې هم تر ډیره د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او دغه راز په افغانستان کې د هند پر رول متمرکز وي. ریکس ټیلرسن چې له کابل او اسلام آباد څخه لکتن وروسته نوې دلی ته تللی دی ویلي چې له پاکستاني مشرانو ته د ترهګرو ډلو د کنټرولولو په برخه کې چې په خاوره کې حضور لري د ولسمشر ټرمپ د ادارې مشخصې غوښتنې وړاندې کړې دي. ټیلرسن زیاته کړه زختو زیاتو ترهګرو ډلو په پاکستان کې د ځان لپاره خوندي دي ځایونه موندلې دي چې له هغه ځایه پر نورو حملې کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل وویل چې هند له دې سره موافقه وکړه چې د افغانستان په اړه له واشنګټن او کابل سره په ګډه خبرې مخته یوسي.
همنه شیګر هی بھارت امریکا افغانستان ترپکشیه بیٹھک کے آیوجن پر بھی اپنی سہمتی دے دی.
د نوې دلی کابل او واشنگتن ترمنځ د خبرو مسله په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې له پاکستان سره له یوې موږ د رئیس د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل کړي او هیله مند چې دغه خبرې یوه نتیجه ورکړي او پاکستان خپل دریځ بدل کړي. دغه موضوع ده چې مخکې مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره څخه په یوه مرکه کې په دې اړه پوښتنې وکړې. لومړی مې له ښاغلي ستانکزي څخه وغوښتل چې په دې اړه چې دغه درې اړخیزې د کابل، نوې ډیلي او واشنگتن ترمنځ خبرې به څومره ګټورې وي په تېره بیا له اسلام آباد سره د کابل اړیکو ته په پام سره.
اوس د یو ستراتیژۍ په چوکاټ کې افغانستان، هند او د امریکې متحده ایالات واحده موضع لري. بلان د دغه ستراتیژۍ د دو او خپل موخ ته د رسیدو لپاره دا ډېره طبیعي خبره ده چې دا درې هیوادونه باید سره نږدې همکاري او خبرې اترې ولري. او دا چې اسلام آباد دا طبیعي خبره ده چې هم امریکایان غواړي چې له اسلام آباد د افغانستان د سولې پروژې ته تشویق کړي او د مداخلې مخه ونیسي. هندیان عین تشویش لري او متاسفانه افغانان په طبیعي ډول د دغه جګړې قربانیان دي. د افغانستان خلک او د افغانستان دولت په یقیني ډول دوی چې د پاکستان سره دغه ستونزې د حل لپاره دي یو اخ توګه باید بحث او مذاکرات ولري.
استانیزای صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د غراز په افغانستان کې د هند د رول په پراخېدو ټینګار شوی دی. لبلې خو د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي دي چې له پاکستان سره هم د دولتونو په کچه خبرې پیل شوې دي. څه فکر کوئ چې دغه خبرو ته په پام سره آیا د کابل حکومت دا توانایي لري چې د سیمې د دواړو مهمو لوبغاړو سره په اړیکو کې انډول وساتي؟
دا د افغانستان دولت قانونی او حقوقی اخ د او حق د چې کولای شي د هغوی سره په هغه ډول چې منافع تامینېږي خپل روابط ولري. فکر کوم په بینالمللي اړیکو کې مطلق تناسب وجود نه لري. د دوستۍ د روابطو معنا دا نه ده چې باید په مساوي ډول ورته وکتل شي، یعنې دا تناسب نظر په معنا تغییر خوري. اما رغم په دې چې توازن باید وساتي، زه فکر کوم دا ډېر په اسلام آباد پورې ارتباط لري. که چېرې د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړي د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوي، دلته تروریستان نه رالیږي، د توریزم مراکز تړي، د سیمه نه تهدیدوي، په طبیعي ډول دا اړیکې کېدای شي وړه وکړي او حتی دا تناسب ممکن نه چې تغییر وکړي. اما که چېرې موجوده وضعیت دوام وکړي، افغانستان کې متحدین ته ضرورت لري او دا ډېر طبیعي خبره ده چې د افغانستان دولت باید خپل ملي ګټو او خپل خلکو د امنیت تامین لپاره لازم اقدامات وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې اسلام آباد ته د ولسمشر ټرمپ د ادارې مشخصې غوښتنې په تېره بیا د ترهګرو د پټنځایونو او د هغوی په وړاندې د اقداماتو په باب وړاندې کړي دي. څه فکر کوئ چې دغه حالت په پام سره آیا پاکستان به د امریکا دغه غوښتنو ته غاړه کیږي؟
زه فکر کوم په سادهګۍ نه، اما له بلې خوا پاکستان مجبور ده چې باید وضعیت ته تغییر ورکړي. د غفصال کابل چې د پخوانی ستراتیژیک متحد چې امریکا ده دا یو سره لري، مجبورن دوی باید په خپل پالیسۍ کې تغییر راوړي. او که په خپل پالیسۍ کې تغییر را نه وړي، زه فکر کوم پاکستان به په سیاسي لحاظ، په نړیوالو مناسباتو کې، په اقتصادي لحاظ، حتی په پوځي لحاظ یو ډول ته انزوا کې یوسي او ستونزو ته لیرې شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی چې د کابل اسلام آباد او نوی دلی ترمنځ د اړیکو په اړه په تېره بیا د غدری وړو پلازمینو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستي سفر او نوی دلی ته د افغان ولسمشر د سفر ته په پام سره د دغو اړیکو په اړه نظر څرګندوو.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرائیز.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
سبا د ازادي په تبو کې د اونیز پروګرام ورده موضوع هم د کابل اسلام آباد او نیو دلی ترمنز ورستیو اړیکو ته په پام سره په تیر بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په دې ورستیو کې له کابل اسلام آباد او نیو دلی څخه کتنه کړې او دغه راز افغان ولسمشر هم نیو دلی ته تللی و. آیا دغه سفرونه به بالاخره په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره لاره پرانیزي؟ تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې سبا برخه واخلئ، د فیسبوک له لارې هم له موږ سره خپلې پوښتنې شریکولی شئ. د ریکس تلرسن د اسلام آباد له سفر سره هممهاله ولسمشر اشرف غنی نوې دلی ته تللی و. کابل اسلام آباد او نوې دلی ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د اونۍ پر سفرونو خبرې کوو. او اوس هم راځو د افغانستان په ولسي جرګه کې نننیو توندو بحثونو چې په لفظي شخړې په فزیکي شخړې واوښتې. د افغانستان ولسي جرګې نننۍ غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دغې جرګې یو شمېر غړو ځینې وکیلان د ولسي جرګې د تلویزیوني خپرونو په آرشیف کې په لاسوهنو تورن کړل، خو د تورن وکیلانو لخوا دفاعیا په لفظي شخړې واوښته او آن په فزیکي برخورد هم بدله شو. نور حالې د نجصفۍ په راپور کې
د ولسی جرګې د ځینې وغړیو لخوا پر یو بل د تورونو لګول په دې وروستیو کې مخ په زیاتېدو دی. دا ځل د ولسی جرګې غړي ګل پاچا مجیدی، د جرګې لومړی مرستیال همایون او د دغې جرګې پر یو غړي محمد نعیم لالی حمیدزی باندې تورونه پورې کړل چې د ولسی جرګې د تلویزیوني خپرونو په آرشیف کې لاسوهنه کوي. نوموړي ادعا وکړه چې یاد وکیلان د شپې په 11 بجو له خپلو ساتونکو سره یو ځای د ملي شورا د الحاقي ودانۍ ته راغلي، مسؤلانو ته یې رشوت ورکړی او د ولسی جرګې د نشراتو آرشیف ته نوتلی دي.
امروز پارلمان مسؤلیت نداره،
پارلمان خوندي نه دی. د دغې جرګې د تلویزیون آرشیف د شپې په 11 بجو تر تعرض او تجاوز لاندې راځي. دا مسله باید څارنوالۍ او حکومت ته راجع شي. دا کسان د ولسی جرګې لومړی مرستیال او لالی حمیدزی دی او په دې اړه موثق اسناد هم شته.
خو ښاغلی مجیدی روښانه نه کړه چې د ولسی جرګې د غغړي په کوم هدف او د کومو اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د ولسی جرګې د نشراتو آرشیف ته ورغلی دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون د دغه ادعا په ځواب کې ومنله چې د شپې په 11 بجو د ولسی جرګې د تلویزیون دفتر ته تللی، خو ټینګار یې وکړ چې د نشراتو په څرنګوالي د انتقاد لپاره ورغلی. نوموړي وویل چې د ولسی جرګې ځانګړی کمیسیون دی په دې اړه څېړنه وکړي.
موږ هلته تللیو، د شپې 11 بجې د تلویزیون نشرات یې قطع کړل، خو ښاغلی مجیدی دا انتقاد په دې خاطر کوي چې د لومړي معاونیت موټر یو کال ورسره و او چې ترې بېرته مې واخیسته اوس دا ډول عقدوي چلند کوي.
محمد نعیم حمیدزی لالی بیا د ملي شورا الحاقي ته تلل ومنل، خو د آرشیف په اسنادو کې لاسوهنه رد کړه. نوموړي له دغو څرګندونو وروسته له خپل ځای نه اوچت شو تر څو پر ښاغلی مجیدی فزیکي حمله وکړي.
خبره درسته ده، مولوی صاحب اول خبره تکرار کړه. واخلی سنان دی ترک تلویزیون
لالای صاحب
ابتی خانه ملی افغانستان از خیرات خاص
چنگ نکه بل را جیک شو.
خو یو شمیر وکیلان د نوموړي مخه ونیول چې د غونډې فضا خپل عادي حالت ته وګرځي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وکیلانو تر لفظي شخړې او د فزیکي برخورد له هڅو انتقاد وکړ او د دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره یې ناسته بې نتیجې پای ته ورسوله.
اینجا خانه ملت است.
دلته د ملت کور دی، د قانون جوړولو کور او د منطق مطرح کولو ځای دی. دلته د چاقو ایستلو، بوکس، د سپکو سپورو او ګواښونو ځای نه دی. دا د اصولو خلاف دی.
د ولسي جرګې د ځینو غړیو لخوا پر یو بل د تورونو لګول له تېرې یوې میاشتې راهیسې زیات شوي دي. نږدې یو میاشت وړاندې د دوی ترمنځ دغه جنجالونه وروسته له هغه پیل شول چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال د جرګې رئیس او د دارالانشا مشر په اداري فساد تورن کړل. تر هغې وروسته د ولسي جرګې لومړی مرستیال ځمکو د غصب په تور په اداري فساد تورن شو چې اوس مهال د ولسي جرګې څلور کمیسیونونه په دې برخه کې د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 په اوریدلی شي. او اوس هم راځو په افغانستان کې د بیا رغونې د هڅو په برخه کې. د تخار ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په 10 میاشتو کې د دې ولایت په کچه څه کم 300 ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي چې له کبله یې د سیمې شاوخوا 70,000 کسانو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې شوي دي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال اجمل آرین په راپورټ کې اوري.
په تخار ولایت کې 296 ټولګټې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د دغه ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ادارې د روان مالي کال په 10 میاشتو کې د تخار په مرکز او 14 ولسوالیو کې 296 ټولګټې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. د تخار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ادارې رئیس انجینیر صبغت الله نظري له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پر دغو پروژو څه باندې 1,350,000,000 افغانۍ لګښت راغلی. په دې پروژو کې د سړکونو رغول، د ښوونځیو رغول، پر سړکونو باندې جغل اچونه، د کانالونو کیندنه او بیا رغونه، د پاک اوبو د څاګانو کیندنه، د باغونو جوړونه، د لاسي صنایعو پروژې او داسې نورې پروژې هم پکې شامل
دي.
د ښاغلي نظري په وینا چې دوی په روان کال کې د غولت په کچه د 340 پروژو کار پیل کړی وو، خو له دې شمېر څخه د 80 پروژو رغنیزې چارې به په راتلونکي کال کې بشپړ شي. نوموړي زیاته کړه چې دغو پروژو مالي لګښت د افغانستان د مالي وزارت، د آسیا پرمختیا بانک، نړیوال بانک او د جاپان هیواد لخوا ورکړل شوي چې په بشپړېدو سره د سیمې شاوخوا 70,000 کسانو ته اسانتیاوې برابرې کړي او په سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته وخت کې د تخار ولایت د دشتي قلعه ولسوالۍ یو تن قومي مشر سراج الدین وایي چې په دغه ولایت کې د ټولګټو پروژو په پیل کېدلو سره د خلکو ډېرې ستونزې هوارې شوې دي.
خلک له دولت سره همکاري کوي، خلک له مؤسسو سره همکاري کوي، خلک د پرمختیايي کارونو په برخه کې همکاري کوي او په دې برخه کوشش کوي چې د ولایت جوړ سي. نو دا د تخار د امن نتیجه ده چې دلته دغه د خلکو کارونو ته د زمينه برابره ده چې دلته کار تر سره سي.
بل خوا د تخار ولی ډاکټر فضل الله مجددي بي وایي چې د سکتوري ادارو څخه یو ګډ کمیسیون کړی څو د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته سفر وکړي او د خلکو ستونزې راټولې کړي څو په راتلونکي کال کې د دې ولایت په ټولو سیمو کې یو شان ته ټولګټې پروژې پلی شي. زه له خلکو څخه غواړم چې له خپلو دولتي ځواکونو سره مرسته وکړي، همدارنګه په خپلو سیمو کې خپلمنځي شخړې هوارې کړي او په خپلو سیمو کې د ټولګټو پروژو پلی کولو ته زمینه برابره کړي. د معلوماتو له مخې چې دغه ادارې تیر کال هم د تخار ولایت په کچه 340 ټولګټې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارلې وې چې له کبله د کلیوالو سیمو په 10,000 اوسیدونکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې دي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، تخار.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زمانو ماتق الله د کونړ ولایت اوسیدونکي. پاکستان په خام د سولې په باره کې د افغانانو سره ډېرې زیاتې خبرې کوي، ډېرې زیاتې وعدې کړې دي، خو خبره دلته داره چې خبره د وعدو نه ده او خبره د الفاظو نه ده. کله چې پاکستان د سولې د خبرو په باره کې نه عملي اقدام وکړي، هغه وخت به دا افغانان وګوري، افغانان به یې ومني، ګرد نړۍ به یې ومني چې و پاکستان واقعا د سولې په باره کې د افغانستان سره عملي ګامونه پورته کړي دي او په د سولې په برخه کې عملي کار کړی دی که په خبرو شي په خوا یې خبرې کړي دي تر هغې وخته پورې یو افغان هم دا خبره نه مني نه د افغانانو ذهن مني د دې په باره کې ډېر څه ویلي دي خو د عمل جامه نشته نو تر هغې پورې هېڅوک هم دا نه مني نه نړۍ مني نه افغانان مني تر څو چې عملي جامه نه وي راغوست
د دې سولې بارې کې خو زما نظر دا دی چې پاکستان دا رقم په کراتو کراتو دې سولې سره د ژمنې وادي کړي دي خو بالکل په یو وار کې هم دغه وادي دي نه دي پوره کړي زما نظر د افغانستان حکومت د پاره هم دا دی چې په دې حکومتونه ونه غولېږي داسې او د خولې خبره ده او د هغوی خپل مفاد دي دغې کې په دې خبرو کې
رحیم زما نظر دا دی چې پاکستان چې دا اوس کومه سوله مخ په وړاندې وړي دېږي د پاکستان خپله شخصي ګټې دي ځکه د امریکا د ستراتیژۍ څخه دو استفاده کوي او د امریکا نه ځان خلاصوي نو زه یقین نه لرم چې دا ګټوره شي او که افغانستان سولې ته غاړه ږدي نو باید ډېر ټینګ تعهد د پاکستان څخه والي
له پاکستان سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه مو د کونړ او ننګرهار ولایتونو د څو تنو اوسیدونکو نظرونه واورېدل د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې له پاکستان سره د دولتونو په کچه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو په مشوره خبرې پیل شوي او هیله مند دي چې یوه نتیجه ورکړي او اوس هم یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو عراقي ځواکونه د عراق د هغې وروستۍ برخې د نیولو لپاره عملیات پیلوي چې لا هم د اسلامي دولت په نوم یا داعش د وسله والې ډلې په واک کې ده په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي
هغه پاڼه چې د عراق هوایي ځواکونو د دې هیواد په لویدیځو سرحدي سیمو القائم او راوا کې له هوا څخه غورځولي پکې لیکل شوی ستاسو امنیتي ځواکونه ستاسو د ازادۍ لپاره را روان دي د رویټرز خبري اژانس وایي د داعش وسلواله ډله د پولي په بلخ او سوریه کې هم پر ځینو برخو واک لري خو د دوی د کنټرول ساحه د غلطم په راتنګیدو ځکه د چي د غلطم له دوه خواو څخه د رقیب ځواکونو لپاره لپسې عملیاتو په شا کې په دې کې یو د امریکا ملاتړ لرونکي د کوردانو په مشرۍ ائتلاف دی او بل خوا هم د سوریې حکومتي ځواکونه دي چې بهرنۍ شیعه ملیشي ایران او روسیه یې ملاتړ کوي رویټرز خبري اژانس وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا اعلان شوی خلافت په اصل کې وروسته لاغې نړېدلی چې په 13 جولای میاشت کې د امریکا ملاتړ لرونکو عراقي ځواکونو له دې ډلې څخه د موصل ښار چې په عراق کې د داعش پایتخت بلل کې د ونیو د موصل د بیرته نیولو لپاره جګړې نه میاشتې دوام وکړ همدارنګه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې یا داعش پوخ مرکز رکه تیرونی د سوریې د ډیموکراټو ځواکونو لخوا ونیول شو په سوریه کې کوردي ملیشي د دې ځواکونو مشري کوي او د امریکا متحده ایالاتو ملاتړ هم ورسره دی د اسلامي دولت د وسلواله ډلې مشر ابو بکر البغدادي چې په 2014 میلادي کال نمایي کې په موصل کې اسلامي خلافت اعلان کړی وو د سپتمبر 28 نیټه یو غږیز پیغام خپور کړ دې پیغام ظاهرا هغه ریپورتونه رد کړل چې د نوموړي د وژل کېدو په اړه خبر شي وو نوموړي په دې غږیز پیغام کې پر خپل پلویانو غږ کړی چې د وروستیو شاتګونو سربېره دي جګړې ته دوام ورکړي په خبر پانو کې چې عراقي ځواکونو تازه د سوریې پولي تنشتې پر عراقي سیمو غورځولي ویل شوي خدای جل جلاله له موږ سره دی او دا به د داعش پر ضد وروستی یرغل وي په القائم سیمه کې د عراق د هوایي ځواکونو لخوا له الوتکو څخه په غورځول شوو پانو کې همدارنګه د دې ځای له خلکو غوښتل شوي ستاسو هغه ماشومان او خپلوانو ته چې د دولت پر ضد وسلې اخیستي ووایي چې سمدستي دا وسلې وغورځوئ او کله چې القائم ته د ازادۍ ځواکونه ننوځي نو هر هغه کور ته چې پر سر یې سپین بیرغ پورته شوی وي ورشي
د افغانستان اکثر سړکونه چې په وروستیو کلونو کې پاخه شوي او په میلیونونو ډالر پې لګېدلي اوس کنډ کفر دي خو عصمت څاروان به درته ووایي چې د سړکونو د درزونو د ترمیم په څه ډول په کومه طریقه مخه نیول کېدای شي
په نړۍ کې د سړکونو البته په خو یا خیر سړکونو پر ترمیم ډېرې پیسې لګول کېږي او تر ټولو بده یې لا دا ده چې عموما پینه شوی ځای ډېر دوام نه کوي ځکه چې شنک او شیر کېږي په بریتانیا کې څیړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یو نوې طریقه موندلې ده د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایي څیړونکي توانېدلي چې د سړکونو درزونه د لمرګلې د غوړو په وسیله ترمیم کړي عموما په قیر یا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلی شي د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقې اختراع کړې وایي چې د لمرګلې غوړي سړک نشوي کوي بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپل ترمیم شي په دې ازمیش کې د لمرګلې جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړئ شول او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه لمنځه وړي د دوی په باور د مرګولې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند د سړکونو درسونه د کال 80 میلیون پاونډ لګښت اړتیا لري چې دا په نسبی ډول ډیره ارزانه لار ده د های ویز انګلند کمپنی چې پر دې څېړنې پانګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د لمرګلې له غوړیو کار واخلي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. نور وخت نه لرو خو ازادي راډیو سره اوس نیم ساعت پاتې ده. زه نور یاسنوري له تاسو اجازه غواړم. زما همکار چې ماته ګوري فرشته نګاس ته راغلی له نوې مطالبو سره. ښه راغلاست.
تشکر نور یاسنوري. خسته نباشید. شام شما بخیر.